دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان، پاکستان او د قبایلي سیمو سربیره یو شمیر نړیوال راپورونه هم درته راوړي، ورسره نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنه سوی او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې وار بشیر ګواښت ورکوو چې د سیمې او نړۍ خبرونه واورئ.
لومړی د خبرونو سر ټکی. عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. پاکستاني چارواکي وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کوي. او ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فیصله وکړه چې د راتلونکي کال پورې 2000 پوځیان افغانستان کې پرېږدي. د خبرونو تفصیل. پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد یو ځل بیا مظاهره وشوه او په مظاهره کې ګډونوال وویل چې مرکزی حکومت دې دا لاره له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي وویل
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نېشنل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی، نو میا نواز شریف اسفندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسفندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډېر قولونه له ولی خان سره هم کړي وو.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدل کړې دي، خو ملت پاله پښتانه سیاستوال پی باور نه کوي او وایي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجه به یې په عملیاتو څه اغېز ونه شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرګرانو ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې پرون پر پوځي پولیسو د دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د خزانه وزیر ساقډار ویلي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عضب عملیاتو قبایلي سیمو کې د جګړو له وجې بې کوره شوي کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 80,000 بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې ضرب عضب عملیات به د 2016 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملتپاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمي چاودنه کې ووژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او د لسو پخوشه کې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اوسني مشر محمود خان اڅکزي پلار عبدالصمد خان اڅکزي د خان شهید په نامه شهرت لري. هغه د 1900 کال د جولای په 1 تاریخ د بلوچستان په ګلستان کې زیږیدلی و. نوموړی د خپل سیاسي جدوجهد په مهال د برطانویانو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پاکستاني حکمرانانو په لاس خواوشا 1.5 کاله قید هم تیر کړی دی. د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برسلز کې فیصله وکړه چې د راتلونکي کال پورې به 2000 پوځیان افغانستان کې پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې حکومت یې د ورپېښو چیلنجونو سربیره دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې چې دښمن یې په نفسیتي یا روحي توګه ماتې خوړلې ده. تاسی خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه اجازه واخیستل شي. هغه دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر اشت کارټر کانګرس ته کړې. پرون هغه خبرې وروسته وکړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري واستوي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خودمختاره کوردي سیمه کې ځای په ځای شي. خو حیدر الابادی ویلي چې دوی د عراق په خاوره نورو بهرنیو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. نوموړي د نومبر په 10 تاریخ ویلي وو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره کافي ځواکونه لري. د کوردي سیمه ییز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دی. دا مهال 3,500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او سلا مشورو لپاره عراق کې میشته وي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودوف د ترکیې خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی چې په انقره د روسي جنګي الوتکو د ویشتلو په غبرګون کې لګول شوي دي. پرون د حکومت پر ویبسایټ خپاره شوي د میدودوف دې فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکیې ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته ستنوي. همداراز د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. انقره او غربي اتحادیانه وایي د نومبر په 13 د روس جنګي الوتکه مهال د شام سره په سرحد وویشتله چې د ترکیې فضایي حدودو ته ورواوښتله. خو روس دریز لري چې الوتکې هیڅکله د شام له فضایي حدودو څخه سرغړونه نه وکړي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. عوامي نشتل ګوند د پښتنو له سیمو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اړولو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبایي مشر وایي د پښتنو له حقونو به هیڅکله پر شا نه سي. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپلو کورونو ته دې ولیږل شي.
تاسو موږ خپلو کورو ته واپس کوي. هلته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم. بیا زه په عزت بندې یم، په احترام بندې یم، خو ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستاني یم.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول سو. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره خپلواک دي او تر کومه حده سانسر کیږي، تر بندیز لاندې یو لیکوال د پردې تر شا د نورو لاس یادوي.
زما نیول کې خو اکثر جرنیلانو باندې دي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه پر.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونیز خبرونه تاندې هیلي اوریدل هم مه هیروئ. په روانه خبرونه کې به کارکونکو میرمنو ته د ورپېښ ستونزو په اړه بحث واورو.
دا خلک چې دي کنه دي، زه ظاهر او حقیقتا وایم دا خلک هیڅ کله د نفس عزت نه کوي.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. او که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې زړې او نوې خبرونې اوریدلای سي چې پته یې د مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لومړي راپور ته. په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د کوادر کاشغر اقتصادي راهداري له پښتنو سیمو څخه د اړولو په ضد د احتجاج او ولسي غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان ازکزي ویلي د دوی ګوند به هیڅکله د پښتنو له حقونو څخه پر شا نه سي او د همدوی ګوند د اقتصادي راهداري غربي لاره بهر لکړې ده. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور نصره کوي.
عوامي نشتل ګوند چې د ډیسمبر پر لومړۍ نیټه یې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسي غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خپره سوې هغه خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهدارۍ د غربي لارې د تر ټولو له مخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي دې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټولګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربي لارې په جوړولو تیار سوي. کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسي راوړی، نو میانواز شریف اسفندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسفندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملي کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډېر قولونه له ولی خان سره هم کړي وو. اسخر اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفرون د کلا باغ د ختمېدو خبره وه، نو زور ته ولاړ وم. کفرون د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه، نو زور ته ولاړ وم. کفرون د ان اف سي اوارډ راوړل وو، نو ما راوړی. کفرون د اتلسم آئینی ترمیم د لارې کام ته یو څه ورکول وو، خو زور ته ولاړ وم.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې، چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي رهداري یا تر ننه پورې هیڅ ږغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي رهدارۍ د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ږغ پورته کړی.
مغربی روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سره ولیدل، بیا تاسو ولیدل چې په 28 تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمین محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آل پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټولو پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې په حاله شي، پاغه باندې د کار شروع شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون فایل سو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسي غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې په کراچي کې روان د وسوال په ضد عملیات به نور هم ګړندې کوي تر څو ټولي مجرمانه ډلې له منځه یوړل سي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبرې غونډې ته وکړې چې پرون ماپښین د کراچي پر ام ای جنرال روډ باندې نامعلوم وسوالو د ملټري پولیسو پر یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې دوه غړي ووژل سول. په دې اړه نور حال کراچي د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د جنوبی سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوزی پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخ ته تللی دي.
دوه
کسان په موټر سایکل راغلل، د شانه د فوزی پولیسو ګاډی خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اړخته تللی دي. د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورنو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغېزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي، او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا قتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په ښار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم جنا روډ د ښار یو مصروف ځای ګڼل شي او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدئ. د شمالي وزیرستان متاثرین د خپلو غوښتنو لپاره دا وخت اسلام آباد پریس کلب مخ ته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ژر تر ژره بیرته خپلو سیمو ته ولیږي او حل دی ورته د ژوند زمینه برابره کړي. دغه احتجاجي غونډې ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی وو او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زره خپلو علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دوی غوښتنه وه چې بې کوره شوو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کوره شوو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیسټو کې خصوصي کوټې ورکړی شي. په دې موقعه د شمالي وزیرستان نه راغلي یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل.
زمونږ مطالبه د حکومت نه دغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداري تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه میلاو دی او نه میلوي. مونږ در به در پرتو یو، ځای په ځای پرتو یو، زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. بیا د دې نه وروسته زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. د ورانېدو سره سره زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیلو د فلسطین سره دونه کړې وي لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد علي نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په حقله وویل.
زمونږ غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغه ده چې تاسو مونږ خپلو کورو ته واپس کړئ. هلته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت بندې یم، په احترام بندې یم، وزان به داسې لګي چې زه یو وزیرستانی یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر چا ته د خپلو غوښتنو لپاره ورغلي دي، خصوصي هم ناوري.
ایم این ای صاحب خو زمونږ غایب دی، هغه زمونږ نه ورک دی، هغه خو تلاش کوم شو دا بغي بند مونږ اشتهار چلو. باقي پته شوه زمونږ علاقې خداستی چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې ته ما خپل علاقې ته خو یو ولېګا، په میرټ مې ولېګا، زر نه زر مې ولېګا، کولر ته به حال کا، اسپتال ته به حال کا. اوس فار ایگزامپل مثال دی، د واپسی شروع کړې هم ده، د واپسی بے انصافی بند مبنی ده. هغه ځای کې اسپتال نشته، بیا که چرته خدا نه خواسته یو سړی بیمار شي، تقریبا څه 10,000 دی دغه ته ورکوي کرایه، ته 20,000 روپۍ کورونو باندې دغه ته ورکوي. په 20,000 باندې خو کورونه جوړیږي، یو کور په سدیانو کې جوړیږي، نیکه پکې کار وکړي، بچې پکې کار وکړي، مسیح پکې کار وکړي، خو دې په سکنډونو کې وران کړم، مقصد دا شاینه ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدې وړاندې دی خلکو د بنو او پېښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهرې کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې یې نه وي پوره شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زه د خیبر ایجنسی د باډې پر لور. د خیبر ایجنسی باډې ته ستانه شوي خلک وایي چې اوس هم د کړاو ډک ژوند تیروي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړی شوي. دوی وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. خو له باډې څخه د پارلمان غړي ناصر خان اپریدی وایي هڅه کوي د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باره کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبرون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باره د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره قبیلې ستنې شوي دي. په باره کې امن لښکرونه ختم کړای شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د موده پس ورته خاصدار او لیوی ځواک ورولېږل شول او دغه سیمه یې په خپله ولکه کې واخیسته. خو باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې وروستو کې باړې ملک دین خیلو ته ستون شوی یو تن احد ګله پریدی مشال ریډیو ته وایي:
موږ مشکلاتونه ډېر دي، سکولونه ختم دي، نشته دی لیار سړکونه هم نشته، دی چې کورونه هم نشته، دی چې پاکې ماته چې موږ اوسېږو اوسېدو ځو چې چا نه وي، نو هلته مشکلات وي که نه؟ نور بس دا به درته ووایم چې کوم خلک تللي دي، عام خپه دي، پتاګ هم خپه دي، خطرې شته دی، ایله مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه ایله مطلب چې سکون میلو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل:
نو غواړو هغه چې کومې ودې رسره کړې وې، لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل، وڅې ورکړي وو، څنګه یې ته کورونه جوړ کړي وو، څنګه پیسې ورکړې وې، موږ پردي په هغه شکل هغه ته غواړو. ا د روکي موږ فیل دی، دا ټول حکومت لم فیل دی چې موږ باندې د مهرباني وکړي. د موږ هر څه تبو شوي دي، کورونه تبو شوي دي، ټویلونه تبو شوي دي، سکولونه تبو شوي دي، سپتالونه تبو شوي دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شی پکې روغ نشته دی. سم سمونونه چې د څنګه یخنۍ سورو شوه، په کور ده چې داسې دغو متاثرینو له څویر کې وو، مطلب دا دی چې هغه پرې د خپل بول بچ رپټ کړي، که ویر یې نه کړل نو کېدی شي چې د خلک بیا واپس بیا پې خبر مختظر وکړي او بیا راووځي، بیا لوکه خوشي شي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلۍ غړی ناصر خان پردی وایي چې دوی هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډېر زر به ورته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالي مرستې چکونه هم میلاو شي.
پوره په یقین سره ویلی شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او دوی به د خپلې پیسې چې کومې د چا کومو کورونو په کومو کومونو کې سروې شوي وو، هغې کې د مینې او د ټولو ادارو ممبران پکې ناست وو. ایجوکیشن دی، انشاءالله په ایجوکیشن باندې تهان کنی بنیادونو کار روان دی، او کدی کې نه وي نو جنوري کې به انشاءالله د باړې بازار هم کلاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د ښېګڼې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. تر کورمی وروسته اوس په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې هم د سرکاري سکولونو سازانو ماشومان ته د سبق شودل پریښدي او وای تر هغه وخته به احتجاج جاری ساتي تر څو د ترقیانو مسله نوي هواره سوي. بل خو بیا د سکولونو زده کوونکي ماشومان وایي چې کلنۍ امتحان نږدې سوی دی او سبق نه شودل به ورته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
ماشومان سکولونو ته راځي، خو د استادانو لخوا سبق د نه ښودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خوړ زده کوونکی دی وای:
عنایت الله لسم کې مرګري بار ګرځي او موږ هم بار ګرځو، نو دې وجې نه سبق هم ضایع شو، ټول مرګري بار ګرځي، پیریډونه هم خالي وو، اسري شو او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کېږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کېږي او استادانو یې کار پرېښی، نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیز امتحان لپاره تیاری نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی، نه هم ایک سبق هم نه امتحانونو ته ورځې کمې دي، استادان هم هسته پیتا ناسی تور جنډې لګولې، بلکې دا چې زمونږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زمونږ پیریډونه به صحیح ولګي. یو پیریډ هم نشته، حکومت ته دا درخواست چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکولی شي او یو کال وړاندې باقاعده حکمنامه هم جاري شوې وه، خو دوی وایي چې هغه ترقیانې دوی ته ورنه کړې شوې. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دي نو هغه سره په احتجاج دي، کلاس بایکاټ وکړو، دغه شانتې زمونږ
اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پوری زمونږ سی سی ٹی پروموشن چې دا د اوسه پوری نختی دي او زمونږ جایز مطالبی دي زمونږ جایز مسائل دي چې پاټا سیکریټری په خپل باندې هم منی خو دغه به وجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پوری په ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمری یا رپورت ملاو شوې ده خو عمل درآمد پر نه ده شوې.
زمونږ د مومن جنسي تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي. دا به ایکارډ په تشپګ ورځو پوری دغه شان جاری کلاس به ایکارډ وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ ټوله فاټا ټیچر شې نه دا په شرایط دستور باندې الته درنور کوي.
په محمود جنسي کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای که د هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هواره نه شوه نو هغوی به د رواني میاشتې په 10 نیټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په پاکستان کې په دبرستوي کې په داسې حال کې د وی ورسپان لخوا پر دوه لیکوالانو د لیکنو خبرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعاوي کوي. بل خو به یو شمېر لیکوالان وای چې لیکنې سانسر کیږي. که څه هم لیکوالانو د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره آزاد دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي په دې اړه دغه راپور اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي. خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تکي مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی و او ده داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدې. نوموړي وایي
نوم یې نه دی اخیستی چې چا اعتراض کړی دی. زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حواله باندې وي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغوی د طالبانو لاړه فشار لاندې راغلي دي لکه شیعهګان دي، احمدیان دي، نو دو خبرې کېدی شي چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي. نو ما ته په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې په
سره. ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی و. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدې او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تېرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدې. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی و دی وایي
انہوں کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته وویل که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای. نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټی وی چینلونه دي خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنټ یا پوځ تر اغېز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړئ چې هغه د خپل زړه حال درکې نو درته به وایي چې پاکستانی رسنۍ آزادی نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاده نه دي او لیکنې سانسر کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چوپتیا وه خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې څپه راغلې ده دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپېدې او اوس پاڼې ډکې وي خو آواز ورڅخه ایستل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني فوج د عامه تعلقاتو له ادارې ISPS سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم
اٹھاتا ہے چہرے یو ورس پانا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ماته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړی چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او تر 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدا هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
وخت د سهار 10 بجې سوې. بشیر ګواښ په د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
عوامی نیشنل ګوند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د چین سره اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. پرون د عوامی نیشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په ضد مظاهره کې د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي وویل چې مرکزی حکومت دی دا لار له پښتنو سیمو څخه نه اړوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی دی. هغه پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې له دغه بجبه عملیات ونه درېږي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي چې د ضرب عزب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي قبایلي ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د اسحاق ډار لخلي کلي چې د 2014 کال تر اخره پورې به ضرب عزب عملیات هم په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي 24 تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمي چاودنه کې ووژل شو. د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون فیصله وکړه چې د راتلونکي کال پورې به 2000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وویل که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي، نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته واسي. هغه دا خبرې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس سره کړې. پرونه خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري عراق ته ورواستي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. اوس وار رسېدلی د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د وفاقي حکومت لخوا د نوو ټکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اخیر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د 30 ارب روپو زیات ټکسونه ولګول. ادارې وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي، خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته، ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورځپاڼه لیکي د معاشي خزاري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولی وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په
پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي، نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي او دارنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیښو دی دی چې 200 ارب ډالر دی، نو پکار ده چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړلی شي، نو دا شن به پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې لا هندي وزیر اعظم او افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاتک کړي، کوم چې د منطقې د صورتحال لپاره ډېر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. د ادارې په وینا چې د افغان ولسمشر سره ملاقات کې د دواړو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ و، په کومه کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی و. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده او دا ځکه چې افغانستان کې امن او قلاري وي نو ټوله منطقه کې به امن وي، نو باید چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري. او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو ترګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا بیا هم دغه رسپانې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکنه کړې دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي انیسا جمال درته وروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانې چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغ رسته خبرداری ورکړ او د سفر پر مهال یې ورته د مختات اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداری ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي او اوس هم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. روزپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانې لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپېر چل په اړه دې با خبره او زیات خبردار اوسېږي او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بی ایس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانې دا بیان لاغه سور وزروستو خپور کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځانوژن کې حمله وشوه چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبري اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګنی دا هیواد په 1901 کال کې د بنگلادیش تخت خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړي دي. د دې بیان په اړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستاني چارواکو لخوا دا بیان لاغې وروستو مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنگلادیش کې د اپوزیشن لوړپوړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرسته پاکستان د کورنیو چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلادیش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلادیش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلادیش کې له هغه وروستو په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلي د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو او دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالو ډلو بیا په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړي او وایي په وړاندې به یې وجنګیږي. د دې راپور نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونی د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورډ وروسته له هغه د دغې کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورډ د کمیټې غړو ته وویل دوی وایي موږ اټکل کوو چې په تېرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتېري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې یې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادي د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي، تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي، رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتېرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځانګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورډ د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړی چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه، بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولی سي توندلارې ډلې ماتې کړي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلي تاسو د روانې ګړۍ په پای کې اوریدای سي. مشال رادیو ستاسو لپاره د راپورونو او خبرونو ترڅنګ یو شمېر ځانګړې اونیزه خبرونې هم لري. اوسو د افغانستان پر لور ناټو له افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر سلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل یې له برسل څخه د مشال راډیو خبریال نوریاس نوری راکوي.
ناټو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاطع ملاتړ ماموریت د دې هیواد د زنونو په ګډون په 2016 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتېري به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پایته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني په کابل کې د خو په پلازمینې سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به د دغه ماموریت بڼه بدله نه شي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې، لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمیر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالره دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي، او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کاله پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاطع ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسېدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
زموږه مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سوار سدل د میرمن پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلیته په ټول نړۍ کې له 25 نومبر څخه تر 10 دسمبر پورې د شذو په ضد تشدد او په کور د نن او بهر د کار په ځایونو کې له دوی سره د نامناسب رویې پاړه د پوی پیدا کولو په لړ کې شپږ ځنې کمپاین لمنځل کیږي. د نن په پروګرام کې پر دې خبرې شوې چې ښځې د کار په ځایونو کې له کوم مسلو سره وړاندې کیږي او په پاکستان کې په دې اړه قانون څومره عملي دی. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
په تاند هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د کارکونکو خوځو په مسلو خبرې کوو. دا چې په دې اړه په پاکستان کې قانون څومره عملي دی
د ښځو د څومره مسلي دي اوس پورې بالکل چا اډو یو حکومت هم بلکې د پاکستان د جوړېدو نه تر نن ورځې پورې دې د ښځو باره کې اډو سرکار لکه هغه ډېر وروسته سوچ کړی دی.
په ټوله نړۍ کې د 25 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې مودا د ښځو خلاف د تشدد په کور دننه او یا بهر د کار په ځایونو کې د دوی سره د نامناسبې رویې په اړه د پوهاوي پیدا کولو په لړ کې لمانځل کیږي چې ورته د 14 ورځنۍ فعالیتوب نوم هم ورکړل شوی دی. په پاکستان او افغانستان کې هم د ښځو د حقونو ادارې په دغو 14 ورځو کې د ښځو د بنیادي حقونو په اړه د شعور او پوهې پیدا کولو په لړ کې مختلف پروګرام
پروګرامونه ترسره کوي. د ښځو د حقونو ادارې وایي ښځې نه یوازې په کورونو دننه بلکې د کار په ځایونو لکه دفترونو، روغتونونو، بینکونو او نورو ادارو کې د سړو لخوا د نامناسبه رویو سره مخامخ دي. دا چې د کار په ځایونو کې د ښځو ځورول یا هراسمنت څه ته وایي او یوه کارکوونکې ښځه څنګه ځان له دغو نامناسبو رویو خبر وساتي، په ځواب کې د پېښور های کورټ یوه وکیله روبینا ناز وایي
harassment at the advert places rada de sensitive government department ki ya semi government department ki ya factories bhi public place chalta zanana tangawal koshish kai aga singa tanguli yo khuda da che aga tal lazdawi bala da che aga sirf khabaron par zariya mane bal da da che ishare se da se dag ki sok study ya even khasam ke che ta tangoi tangai aga کې د شي یا څه پروموشن چې دی هغه ما استشار ته لګی چې نه تما سره دا خبره وکا تما سره غپ لګوا تر چې زما افس کې اته به سکینا ما سره کېنا او دا چې نو اصل ستا دا فایل چې مخ کې لګم او دا چې کني نو بس ستانو کری منګه ختمو دا دي کې کافی دا چې شنګ نه دي نو زنانه تنګولو خلاف کې دی دا قانون راغلی دی دا ډیر زیات زبردست قانون دی وای چې یو لینڈ مارک حیثیت لري زمنګ د چکمې زنانه زمنګ کارونه کوي بهر په افیسز کې په فیکټریز کې راغې د پاره ډیر زبردست قانون دی خو کته سو ګوري قانون زمنګ ډیر خسته خسته راغلی دی او ډیر خسته خسته الفاظ پکې استعمال شوی دی او ډیر خسته خبرې پکې شوی دی خو کمنګ راشو مسله چر تراشي د نفاس په سلسله کې هم د هراسمنت اکټ منګوالو د دې نفاس سلسله کې دی کې عدالت کل شوی دی چې به هر یو حکومتي چې کوم ډپارټمنټ دی محکمه ده په هغه کې به یو کمیټه چې دی هغه جوړیږي په هغه کمیټه کې به تاسو زنانه هم شامل وي په هغه کې دی چې تاسو به یو کوډ کنډکټ کمیټه دا هغه به جوړوي هغه به تاسو په هر یو ډپارټمنټ سره کمیټه ډپارټمنټ کې به خو پای کې به زنانه موجودګي ضروری ده هغه ولی ځکه چې زنانه ما تاسو مسلې باندې چې دا خبرې دا چې نازکي چې یو سړي سره خپل مسله نشم دا چې ډاډه جوړه باندې ډیسکس کولې هغه سره خبرې اترې نشم کولې دغه په ډاډه زمای کزما یو خور الټرناست نو زه زیات خطرې کې سره خپل خبر او هغه به پیګم زیات ځکه چې په خپل هم زنا نه زما په مطلب کې په پیم شي دا او د ماته سم مسله ده یا ځان تنګې مو په څه کې سم زده یی کس نه تنګې ما نو هغه به زیات خبرې کې سره بیا مخ کې زمونږ خبره چې ده هغه اورته خدای شي په ګراوند کې کتا سو کو استم نشته ده
د پاکستان د ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د یو رپورت تر مخه د اکتوبر په میاشت کې د پېښور د خیبر ټیچنګ روغتون یوې کارکوونکې د دغه صوبې د بشري حقوقو ډایریکټریټ ته په یو لیک کې ویلي وو چې دا په دغه روغتون کې د خپل یو مشر لخوا ځورول کیږي او باید پوښتنه وشي. د لیډی ریډینګ روغتون یوه نرسه اختر جهان وایي په روغتونونو کې خلک د نرسانو سره سمه رویه نه ساتي.
دا خلک هیڅ کله د نرسې عزت نه کوي ٹھیک ده هیڅ کله نه کوي آ وخت پورې کوي چې کوم پورې مریض هلته کې پروت وي چې کوم پورې هغه نرس نه خدمت علي هغه پورې به خدمت کوي ٹھیک ده هغه پورې به عزت کوي د نرسې خو اکثر خبرو کې وایي چې دا څه صدا بیکاره ده آ خو نه صدا دومره چې خالي چې څومره عزت کوي خپل کور والا خپل خاندان والا ولې چې هغه ډېر نږدې نږدې نه ګوري چې دا نرس خو ډېر اهمیت لري که نه یو نرس چې دی هغه خپل خوان د خپل ښځه یعنی خپل مور پلار خویندې وروڼه هر یو سره خدمت کوي هغه وخت تېروي کور والا سره خاندان سره د خپل پڑوسیانو سره نو هغه پوهېږي چې دا نرس خو ډېر اهمیت لري خو د بهر خلک چې دي هغه وایي چې دا خو نرسه ده معمولي خو چې سر باندې را شي چې مریض را شي نو بیا خدمت غواړي خدمت قسم شي مریض را شي بیا وایي څه ده نرسه ده کنه دا سه عزت دا سه دا سه نکي چاته تو شان کول دي کنه هغه عزت نشته دا ما سره کې را نه سم دومره عزت دا سه نشته چې څومره پکار دی
اختر جهان د عام وای د یو مری سره راغلی د هغه خپل خپلوان هم د یوې نرسې په کار کې خند اچوي
اور خاص کر دا کیجوالټی کې چاته دی وشي یا د ماشومان وارد ای بی سی سی آیسولیشن پیډز وارد تکم رش والا ودونه دي کنه التا لکه چې ورته کې یو مریض راو خالي مریض نه دی د کفن پر سره او دومره نفس ته خو بالکل زه نه ورګي لار نه ورګي
خوزو د مسلو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیشن مشره نیلم تورو بیا وایي په دې اړه قانون سازی شته، خو ولې پر دغې عملي کار په سمه توګه نه کیږي؟
او د ښځو د څونه مسلي دي اوس پورې بالکل چاډو یو حکومت هم بلکې د پاکستان د جوړېدو نه تر نن ورځې پورې دې د ښځو باره کې اډو سرکار لکه هغه ډېر وروسته سوچ کړی دی. انسان سلولا او چې اول سوچ لکه ټول کم لا لکه کم قانون جوړ شوی دی یا سم سے لکا فائدے رسی اکثر رسڑوں پر نظریے باندھے رسڑوں پر نظر کے ساتھ لو باندھے رسڑوں کے پارا حقوق لکا حقوق جوڑ شوی دی دیر داز یو گورنمنٹ خاص نے ادم کیا دے پی ٹی آئی گورنمنٹ یا دوما یا دا پی ایم ایل این یا دوم یا اے این پی یا دوم تو شروع نہ جی خزو تھا اگر پل اگر تحفظات ملو شروع نہ دی کہ کم زموں گا بیسکلی زموں گا کم بیسک ہیومن رائٹس کی وجہ وہی تو انسانوں نے کم ہاتھی کہ کم زموں گا ریلیجن کے کمرے میں اسلام کے کم حقوق پر کڑی بھی آغاز و کنسیڈر شوی ندی نو دا کو پیت پر گران کار دے تو کم از کم دادا سے لکا پیت آواز منگا اسے سولو والے امیو دا سے گن دا سے باڈیز دی لکا دا سی و سوسائیٹی والا خلق سے کم کار کئی پر خلا دزان دا ازان دا خز دا پارا تو رسے پئی تو دا کو بجی رو رو بدا چینج را جی اس ہم زرائما چینج کافی دیر جاتا آگلے لے پر دیوان اس کا خبرے ہائلائٹ کی گی او دا سرکار کے کمزے نے بل ردی خبار لکر لظاہر ہے جنہوں نے پوست کی گی داروں پر تو باندے تاول داتی کی گی تو خوائم سے پرو رو باندے بجی دا چینج دار جی او تا سبر اگر دا اپ تو سبر اگر پولیو ورکر سرے سے کی گی یا دا ہیلتھ ورکر سرے سے بھی سرے سے کی گی تا زکا اس سے پورے زمونگا سرکار کی آگا دا اکاؤنٹیبلیٹی کی وقت وہی کہنا چاہتا آگے اڈو سے منصوبہ نہیں دے کہ وہ زل دو زل ادرے زل ادا دی سے دا لکا دا اوږي چې لکه سزا ملاو شي د خلکو ته چې اونې ولې شي او د سزا ورکړي شي هغې نه پس به الیکټ دا امپلیمنټ شي لکه چې کوم سزا هغه مونږ ټولو ته پته ده چې دا داسې خپل قانون دی او د دې په مطابق باندې دا سزا ده خو چې یو ځل دا ټولې ادارې خپل کارونه شروع کړي او چې کومه سزا وي هغه مثال جوړ شي نو هغې نه پس به دا اویرنس په خلکو کې راځي. نو دا د دې لپاره به چې مونږ هم کوشش کوو میډیا هم کوي سرکار له بوم لازمی پکار دی پولیس والا او بد قسمتی سے مونږ د مونږ دار چې مونږه خځه ادو چې د اوسه پوره دا د هیڅ چا د سرکار پر خبره نه کومه او ادو د اغي باندې کې اول سوچ شي نه ده.
د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړی انیسا زیب طاهر خیلی وای خځې په هر شوبه کې مسلې لري خو باید ځان د خپل حقونو خبر وساتي او دا چې د یوې مسلې د حل لپاره به څه کوي.
بالکل دا یو شعر دی چې دومره موافق حالات نه دي موږ خویندو لپاره چې هغه راشي او ویمن اکسپلویټیشن هم دی هراسمنټ هم هغه هم شته خو داسې هم نه دی چې ټول داسې تاسو په خپل اعتماد لري او نالج کولی بیا تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاویږي د ویمن هراسمنټ خو یو خو دی ایکسپلویټیشن خو هغه پاکستان یا افغانستان خبره نه ده هغه ټول نړۍ کې دا ښه حال دی داسې دی چې ایگزامپل سره داسې مثالونه هم شته چې هغې حالات کې داسې زموږ خویندې هلته رول ادا کړی دی چې هغه تاریخ یو حصه ده او یو باب جوړ شو.
د خیبر پختونخوا د ښځو د مسلو په اړه د حکومتي کمیشن کوارډینیټر امینه درانی بیا وایي دوی کوشش کوي چې د کار په ځایونو کې د ښځو حقونه خوندي وساتي او دوی ته د خپلو مسلو د حل په اړه پوها ورکړي.
زمونږ ټول فوکس دا دی چې البته مونږ ایز ا کمیشن خو کار کوو خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کم ګراس روټ لیول باندې یا چې کم ښځو زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیفر کوو د مونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه هراسمنت شکار دي یا چې فیکشنو کې کار کوي یا د هغوی مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی د هغوی چې کم تنخوا دی هغه د نارینه چې کم د هغوی ورکر کولیګ دي د هغوی سره برابر نه دي نو مونږ دغه شان اقدامات او سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسي سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي.
د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې په دغه ورځو کې د بشري حقوقو ادارې په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه د پوهې او شعور پیدا کولو په لړ کې مختلف پروګرامونه ترسره کوي چې ورته 16 ډیز آف اکټیویزم وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.